نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد.
د نننی افغانستان خپرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه. حامد حلیمی مو په دې خپرونه کې کوربه دی چې ځانګړې کړې مو ده د ملکي وګړو د خوندیتوب موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما به ډېر ژر روانه اونۍ د افغانستان په شخړه کې د ملکي تلفاتو په تړاو د روان 2015 میلادي کال د لومړنۍ نیمایي رپورټ خپور کړي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 ګڼه پریکړه لیک له مخې ماموریت لري چې په ملکي وګړو باندې د جګړو د اغېزو کمولو په موخه یو لړ فعالیتونه او اقدامات ترسره کړي چې په دې کې بې پرې او خپلواکه مانیتورینګ او څارنه، په شخړو کې د ملکي مرګ ژوبلې د پیښو مستندول، د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دادخواهي او تر څنګ یې د جګړو ښکېلو غاړو ته د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو د نړیوالو بشردوستانه قوانینو او بشري حقونو او په دې تړاو د دوی د مکلفیتونو په ګوته کول راځي. د یوناما د بشري حقونو څانګه په سیستماتیکه توګه په دې تړاو وینا پاڼې او رپورټونه خپروي. یوناما په 2009 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو د مستندولو لپاره یو برېښنایي ډیټابیس جوړ کړ. دغه ډیټابیس یا د معلوماتو بانک مرسته کوي چې په سیستماتیکه، منظمه او اغېزمنه توګه معلومات راټول او وارزول شي. دغلته معلومات د عمر، جنسیت، تکتیک، وسلې، اړونده مسؤلې ډلې او نورو کتګوریو په پام کې نیولو راټول او ځای پر ځای کیږي. دا چې د یوناما د بشري حقونو څانګه څه ډول دغه معلومات راټولوي په اړه مې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشرې دانیل بل څخه وپوښتل.
موږ 9 د زون دفترونه او 4 ولایتي دفترونه لرو. په هر یو دغو دفترونو کې موږ د بشري حقونو د څانګې ډله لرو. دوی په فعاله توګه له شخړو سره تړلې ملکي مرګ ژوبلې د پیښو نظارت او څارنه کوي. دوی په دوامداره توګه له ټولنې، روغتونونو، قومي مشرانو، امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې وي او که چیرته له شخړې سره تړلې کومه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښه وي، که دا له وړاندې د تبعیه شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله وي، ځانمرګی وي، ځمکنۍ نښتې وي، له جنګ جګړو د پاتو چاودېدونکو توکو له امله کومه پیښه رامنځته شوې وي او یا هم هوایي بمباری وي، کله چې دغه شان معلومات زموږ ډلو ته ورسیږي نو هر څه ژر تر ژره په اړه پلټنې پیلوي. دوی له قربانیانو، له عیني شاهدانو، د روغتون له ډاکترانو سره خبرې کوي، څو پیښه کره کړي. یوناما د یوې کره او تایید شوې پیښې لپاره د تایید د منابعو درې ډوله لري، یعنې درې بېلابېلو منابعو باید تایید کړي وي. کله چې د تایید دغو درې وړو منابعو تایید کړه نو څرګندېږي چې قرباني څوک دی، نارینه دی، ښځه ده او که ماشوم دی، نوم یې څه دی، د پلار نوم یې څه دی، عمر یې څومره دی، د کوم کلي دی، څه ډول پیښه وه او عامل یا عاملین یې څوک دي. د هر ملکي وګړي د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما هر رپورټ همدغشان معلومات لري. کله چې دغه معلومات د دریو منابعو له لورې تایید شول بیا نو ډیټابیس ته داخلیږي.
خو ولې د ملکي وګړو خوندیتوب مهم دی؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ویاند رفیع الله بیدار مخې ته کېښوده.
په څو لحاظه باندې دا مسله مهمه ده. اول، د اسلامي تعلیماتو په مطابقت کې د یو بېګناه کس وژل لکه ټول اجتماع چې وژلي په دغه حکم باندې چې د حیات حق او د ژوند حق اخیستل دا د بشري حقونو یو اساسي حق ده او ډېره غټه برخه یې جوړوي. نو په دې بنیاد باندې دغه کسانو چې په جنګ کې فریق نه دي، په جنګ کې علاقه مندیم لري، چې څوک یې وګټي، څوک مغلوب شي، څوک غالب شي، دغه کسان په دې کې علاقه مندیم لري او نه په کې خپل ځي داخل دي. دا د اسلام په بنیاد باندې دوی نافذه قوانینو کې هم زموږ د حیات او د ژوند حق چې دا محبت الهي ګڼل شوی ده او د الله تعالی تحفه ده، د نافذه قوانینو په دې باندې مشهر دي چې دغه کسان چې په جنګ کې فریق نه دي هغوی بې موجبه باید د هغوی ونه وژل شي. نړیوال قواعد چې افغانستان په محدود شکل کې یو ډېر یو هغه قواعد چې افغانستان امضا کړي دي، د شپږم یو دومې ماده د اساسي قانون بنیاد باندې چې بشري حقوق نړیوال اعلامې ته احترام لرم او کنوانسیون نړیوال هغې ته ژمنتیا لرم، په دې بنیاد باندې مې د دولت او زموږ د افغانستان حتی د دولت مخالفینو هم دا مکلفت جوړیږي، ځکه عرف او دود دستور د جنګ مخالفین هم باید مراعت کړي او هغې ته باید خیال وساتو. نو دا خبره ډېره مهمه ده، ځکه دغه ماشومان دا ښځې چې وژل کېږي دی وای نه کېدای شي د حق تعلیم حق ضایع شي، د کور حق د مسکن او دا ټول، یعنی آینده کې دیونه کېدای شي ښه انسانان جوړ شي او د دې وطن لپاره ډېر مفید تمام شي، د دې د ژوند حق اخیستل زموږ د غربت د کچې په بنا باندې که راواخلو، تنها د دې انسانانو وژل او زخمي کېدل هم نه دي، کورونه ورانېږي، په دې کې مواشي د منځه ځي، درمن د منځه ځي، حاصلات د منځه ځي، یعنې جنګ افات تقریبا تنها دغه دوو کسانو ته چې څوک مړه کېږي په سلاسو زخمی کېږي راځي نه دی، بلکې دغه انساني مواد نه یا په مجموع کې د دې د متا نه مال نه که څوک استفاده کوي هغوی هم محروم کېږي، دا یو محرومیت ایجادوي، د فقر د کچې د زیاتوالي لپاره کوشش کوي، په دې بنیاد باندې دا ناروا عمل ده او دا مردود ده.
خو کله چې وایو ملکیان، هدف مو ځینې څوک دی؟ د کورنیو او نړیوالو قوانینو له مخې ملکي وګړي څوک دي؟ د ملکي وګړو د خوندیتوب او په دې اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو لپاره د یوناما د مطبوعاتو برخې یوه معلوماتي ټولګه برابره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د ملکي وګړو مانا صدا، افغان او نړیوال قوانین روښانه دي. ملکي وګړی هغه څوک دی چې د وسلوالو ځواکونو غړی نه وي یا د منظمو وسلوالو ډلو غړی نه وي. ملکي کس په شخړو کې ونډه نه اخلي. ملکی قربانی خواهی، د بس چلونکی، نرس، هټیوال، قاضی، خوونکی، ماین پاکونکی، موزیک پو، پلار، مور، تاسو، او ستاسو ماشومان دی.
خب دی اړه که خواه واضح شوی وی چه ملکی وگری چوک دی پا ارامه لامرمن بل تخواه پختل.
There is one definition of a civilian, and this is the definition that is upheld by international humanitarian law, international criminal law.
د ملکی وګړي یو تعریف دی چې دا تعریف د بشري حقونو د نړیوال قانون د جزا نړیوال قانون او جنگ جګړو په تړاو قانون تایید کړی دی. د نړیوالو قوانینو له مخې ملکی وګړی هغه څوک دی چې د جګړه کوونکي ځواک غړی نه وي. لږ اوږد تعریف یې دا دی چې هغه وګړی چې د پوځ یا پوځ پوله ځواک غړی نه وي یا د منظمې وسلوالې ډلې جنګیالی نه وي. خو د یادېدو ده چې ملکي وګړي ښایي خپل خوندیتوب هغه مهال د بریدونو پر مهال له لاسه ورکوي چې په مستقیمه توګه د جنګیالیو کوربهتوب وکړي یا هم په دوامداره توګه په جګړه ییزو فعالیتونو کې برخه واخلي.
Or if they are determined to have something that is called continuous combat function.
نوموړی وایي د دغو کسانو تر څنګ ځینې نور کسان هم شته چې که څه هم ملکیان نه دي خو د بریدونو پر مهال د خوندیتوب حق ورکړل شوی.
In addition to civilians, it's important to note that fighters or members of the armed forces
د ملکی وګړو سربیره باید دا هم مهمه ده چې په ډاګه شي چې هغه جنګیالي یا هم د وسلوالو ډلو غړي چې کسه هم ملکیان نه دي خو له بریده د خوندیتوب حق لري. د بیلګې په توګه هغه جنګیالي چې په جګړه کې ټپیان کیږي، د جګړې په ډګر کې زیانمن کیږي یا هم تسلیمیږي او یا هم هغه مذهبي کس یا د طبي ډلو کارکوونکي چې په جګړې زور ډلو پورې تړاو لري، دغه کسان کسه هم ملکیان نه دي خو له بریدونو څخه مسؤلیت او خوندیتوب لري. غواړم په ډاګه کړم چې نړیوال قوانین په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د نظامي عملیاتو او بریدونو پر مهال د ملکي کسانو او جنګیالیو ترمنځ فرق وکړي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ګڼې پېښې رامنځته شوې، خو ځینې وخت د هېواد په یو شمېر سیمو کې د ملکي تلفاتو ځینې داسې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې نه یوازې یو دوه کلي بلکې د پوره ولسوالۍ او آن ولایت او د خبر له اورېدو وروسته یې ډېر افغانان خواشینې کړي دي. زموږ همکار شفیق الله واک د ننګرهار ولایت د همداسې یوې پېښې د قربانیانو د کورنۍ له یوه غړي سره مرکه کړې.
زما نوم محمد حنیف دی. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی یم. په نههشتم د حمل 1349 کال کومه پیښه چې د کابل بانک په ساحه کې وشوه، په دغه کې ما څلور تنه د لاسه ورکړه چې هغې کې مې یو زوم هو او بل مې د دې زوم ورور و چې هغه هم زما د باجه زوم کېده، او درېیم کس چې و هغه زما خپله باجه و، او څلورم کس هم زموږ د خورینو د جملې نه یادېده. دغه څلور تنه په دغه کرغېړنه حادثه کې د افسوس خبره دا ده، زما د دې باجه اته واړه ماشومان پاتې دي چې دوی هیڅوک بل غیر د دغه زما د باجه نه داسې څوک دوی نه لري چې د خپل فامیل دپاره یا د دوی د ماشومانو دپاره د نفقې کوم بندوبست وکړي. د دې په خوا کې دغه دوه ورونه چې کوم ویمه چې زما یو زوم و بل مې د باجه زوم و، چې دوی د دغه حادثې نه یوه هفته مخکې یوویشتم د عمل دوی ته موږ ودونه وکړه، او په نههشتم د عمل په دغه حادثه کې دوی هغه د شاوو په جامو کې دوی په سرو وینو کې ولمبېدل. بس دغه څلور جنازې موږ په یو وخت سره یو کور ته دننه کړلې. هغه ناوې د دوی چې لاسونه یې په نکریزو سره و، او دغه عالم ولس مخلوقات د وطن چې دغه حالت لیده، نه یوازې دا فامیل زمونږ چې جړېده په دې حادثه باندې، په دې غمناک حادثه باندې، بلکې ګوریک کلی ټول جړېده، ټول ننګرهار ولسونه په دغه غمناک حادثه باندې ډېر زیات ودردېدل. زمونږ تاسف په دې دی او خفګانم چې د دغه دوه ناوې چې پاتې دي، دوی دغه آینده به څه کېږي، او دولت به په دې کې څه تصمیم نیسي، دوی سره څه کومک وکولی شي. بالخصوص هغه زما باجه چې د ده نه اته ماشومان پاتې دي، او هیڅ یو سرپرست داسې بل څوک نه لري چې دوی ته ګټه وټه او یو څه وکړي چې دوی هغه روزمره ژوند د دې نه هغه شي، او بل د دوی دا تحصیل به څنګه کېږي.
فعلاً دوی څه حالت لري؟
فعلاً د دوی حالت داسې دی چې روزمره دا ماشومان کوم چې دغه زما د باجه بچیان دي، راځي او د پلار په قبر باندې ناست وي هدیره کې، او بس همدا جړا کوي، او د پلار نه کله جامې غواړي، کله وایي چې اختر پلاره را روان دی، او کله وایي چې پلاره بېګا ته زموږ ډوډۍ نشته، او بس ټوله ورځ دوی په جړا تېروي، او بس په افسوس او په جړا باندې تېروي. هیڅ داسې څوک نشته چې د دوی په حال باندې ورحمي.
دغه شهیدان چې تاسو یاد کړل ستاسو خپلوان، د دوی عمرونه څومره وو؟ د دې هر یو
دغه کوم چې زما باجه دی، د دو عمر د 20 کاله عمر په شاوخوا کې وو. دغه زما زوم 20 کلن وو، او د ده چې کوم ورور وو هغه 40 کلن وو، او دغه دریم کس بل چې وو هغه تقریبا 40 کلن وو. په یو دیقانه کورنۍ کې دوی ژوند کاوه، بس عادي نورمال ژوند یې درلوده، خپل ژوند یې په مخته وړل، دوی مکتب کې وو، خپل درسونه یې په مخه وړل، متعلمین وو.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره آغلې دانیل بیل وایي، که څه هم د نړیوالو او کورنیو قوانینو له مخې د ملکي وګړو تعریف روښانه او څرګند دی، خو زیاتوي د حکومت مخالف عناصر بیا د دولت ملکي کارکوونکي هم په نښه کوي، او په خبره یې له ملکیانو څخه بیل تعریف لري. نوموړی په دې اړه وایي:
The Taliban have a different view of what a civilian is. While the Taliban acknowledge publicly on their website,
دا چې ملکیان څوک دي، طالبان یې په اړه بیل آن لري. که څه هم دوی په عامه توګه په خپله وبپاڼه کې ویلي چې ښځې، ماشومان او هغه چې په جګړو کې ښکیل نه دي باید له بریدونو خوندي وساتل شي، خو په حقیقت کې بیا دوی پر هغو کسانو چې د نړیوالو قوانینو له مخې ملکیان ګڼل شوي دي خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د بېلګې په توګه دوی په ملکي دولتي کارکوونکو بریدونه کړي، په ځانګړې توګه په قاضیانو، څارنوالانو او نورو قضایي کارکوونکو باندې، او په ښکاره توګه یې د دغو شان بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی. حال دا چې دغه کسان د دولت ملکي کارکوونکي دي او په مستقیمه توګه له دوی سره په دښمنۍ کې برخه نه لري، دوی په بشپړه توګه ملکیان دي، او دوی باید د بریدونو موخه نه وي. دغه کسان د بریدونو لپاره د طالبانو لخوا په نکه کېږي او ورباندې بریدونه کېږي.
هدفی وژنې هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مهمه برخه جوړوي. په دې لړ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وخت نا وخت د حکومت مخالف عناصرو له لورې ملکي دولتي کارکوونکي په نښه شوي. د دغې شان یوې قربانۍ د کورنۍ له غړي سره زموږ همکار د زړه خواله کړې.
زما نوم عبدالله ملتیار، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم.
زه خبر شوم چې ستاسو پلار شهید شوی دی، دغه کیسه څنګه وه؟
زما پلار په چپرهار ولسوالۍ کې ملکي مامور و چې په لاره کې وظیفې ته روان و چې د دولت د مخالفینو لخوا په شهادت باندې ورسېده.
د ژوند څومره مهمه تاسو لپاره؟
د ژوند زمونږ لپاره ډېر زیات مهم و، ځکه مونږ خپله د ښوونځي شاګردان یو. دوی مونږ ته هغه د مکتب د زده کړو لپاره هغه زمینه امکانات برابرول، هغه څه امکانات چې هغو ته دولت ورکول، نو د هغو نه مونږ بې برخې شولو. اوس هغه ژوند چې پخوا مونږ درلوده د پخوا په نسبت هغه ژوند اوس ډېر زیات تغییر کړی دی.
تاسو څو ورونه او خویندې هستې؟
مونږ تقریبا 15 ورونه او څلور خویندې یو.
دا څومره تاسو د خپل پلار ته ګران وایي؟ پلار چې ژوندی او څومره مینه تاسو سره کوله؟
مونږ خپل پلار ته ډېر زیات ګران یو، په خاص ډول د تعلیم په برخه کې چې هغو به مونږ تعلیم ته ډېر زیات هڅولو، همداراز د لباس په برخه کې، کور ته د غذایي موادو د برابرولو په برخه کې، دغه ټول امکانات یې مونږ ته برابرول تر څو زمونږ هغه روزمره ژوند او په ښه شکل باندې ترسره شي. د هغو د نه شتون په صورت کې اوس مونږ ډېر زیات د خفګان احساس کوو، ځکه پخوا چې زمونږ کوم ژوند و هغو ته دولت معاش ورکوو، یو څه اندازه زمونږ ژوند ښه و، اما هغو چې کله په شهادت باندې ورسېدل نو زمونږ د ژوند هغه اقتصادي کچه مخ په ټیټېدو شوه، ځکه زمونږ ژوند ډېر زیات تغییر وکړو. اوس نه کوم امکانات لرو، داسې کوم عایداتي منبع نشته دی، داسې څوک نشته چې په دولت کې زمونږ وظیفه ولري یا کوم معاش ولري، فقط هغه روزمره ژوند دی یا د دیقانۍ هغه د اطراف ژوند صرف هغه د غریبۍ ژوند پر مخړو، نور کوم داسې عایداتي منبع په لاس.
دا ستا واړه خویندې ورونه چې دي، دوی پلار یادوي؟
ولې نه، هغو پلار مې هغو د پاره ډېره زیاته مینه ورکوله، چون هغو خو ماشومان دي او ماشومان د خپل مور او پلار سره ډېره زیاته علاقه لري، نو هغوی اوس ډېر زیات ژاړي، فریاد کوي او همېش خپل پلار یادوي چې زمونږ پلار و او اوس نشته دی او څه شو.
او قبر ته کله ورځي؟
ورځي، او کله چې ورشي هلته کښېني او ژاړي، ډېر زیات فریادونه کوي
قبر ته ورځي.
ورځي.
ستا پیغام څه دی دغه جګړه مارو پوځ چې جګړې کوي او پل کوي؟
زما پیغام هغه خلکو ته چې زیاتره ملکي خلک په هغه کې وژل کېږي او یا هم د منځه ځي، زیاتره کورنۍ د دې جنګونو په اساس باندې بې سرپرسته کېږي، اقتصادي حالت یې مخ په ضعیفېدو باندې راځي. زما پیغام دولت ته او مخالفینو ته دا دی چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره حاضر شي، دوی سولې ته کښېني او تفاهم ته سره ورسېږي، او بالاخره دواړه خواوې دې ته حاضرې شي چې په خپلو منځو کې سره سوله وکړي، او دغه بدبختي او ناورین چې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې قرار لري دغه حالت پای ته ورسېږي.
په تېرو څو کلونو کې هغه رپورټونه چې د یوناما د بشري حقونو څانګې لخوا خپرېږي په ترڅ کې د ملکي تلفاتو د عاملینو په اړه مشمېرې ورکول کېږي. د بېلګې په توګه یوناما په خپل تېر کلني رپورټ کې د ملکي تلفاتو د 72% پرېګوته د حکومت مخالفو وسلوالو عناصرو ته نیولې. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر وایي په روان کال کې د شخړې بېلابېلو بڼو ملکي وګړي اغېزمن کړي دي.
2015 thus far has been a terrible year for Afghanistan.
The first time in the last year, the Afghan military was a very bad call. The military was a very bad call. The military was a very bad call. ملکیان تښتول کېږي او حال دا چې دوی د حکومت مخالفو عناصرو په بند کې دي وژل کېږي. دا یوازې مثالونه دي چې څه ډول ملکیان په 2015 کال کې د جنګ جګړو له امله اغېزمن کېږي.
These are just some examples of how the conflict has impacted civilians in 2015.
د نوموړي په وینا د یوناما له لوري د ملکي تلفاتو په تړاو په خپرو شویو رپورټونو کې د ملکي تلفاتو د عاملینو په ډله کې حکومت پلوه ځواکونو ته هم ګوته نیول شوې. نوموړي په دې اړه وویل،
While there has been an increase in civilian casualties resulting from the operations carried out by Afghan National Security Forces,
د هغو عملیاتو له امله چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کېږي، د دغو عملیاتو له اړخه رامنځته شوې مرګ ژوبله هم لوړه شوې، او لامل یې دا دی چې دوی اوس په بشپړه توګه د هېواد د امنیت خوندي کولو چارې ته اوږه ورکړې ده. خو خبره داده چې حکومت مخالفه عناصر اوس هم د ملکی مرګ ژوبلې د پراخې برخې مسؤول ګڼل کېږي. موږ اوس هم وینو چې دوی له تبعیض پرته له وړاندې طبیع شوي او فشاري چاودیدونکو توکو کار اخلي، او موږ وینو چې هغوی په عامه ځایونو کې ځانمرګ بریدونو ته دوام ورکوي. همدارنګه په عامه ټولنو کې موږ د دوی له لوري له لرې د کنټرولېدونکو چاودیدونکو توکو د چاودیدو شاهدان یو. موږ د ملکیانو هدفي وژنې وینو، او په روان کال کې مو هم د ملکي تلفاتو په تړاو اندېښنه د تیر کال په څیر پر خپل ځای پاتې ده.
And the concern for civilians that we've seen in the previous years remains for this year.
د یوناما د چارواکو په وینا ځمکنۍ نښتې لا هم د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر لامل جوړیږي. د ځمکنیو نښتو څخه د اغېزمنې یوې کورنۍ د غړي کیسه اورو.
زما نوم کشمیر دی. دوه کاله مخکې موږ په د مخالفینو د دولت تر منځ جنګ و. موږ په کور کې اوان ولګېده چې د هغوی د عمل هم یوه وینجر فرق ورسېده او ډېر واړه ماشومان ترې پاتې شو. بیا مې لوی وراره مې بېچاره د مستري څه شاګرد کړ چې بیا به ګردېز په ښار کې ماین وچوده چې هغه زخمي شو. ډېر سخت حالت کې په اثر وځي په حالت کوما کې و. بیا هغه شو د دې وی ماړی نه پکې په خاطر باندې هغه اوس بیچاره روزه و نشینی ولی او موږ د دولت او د مخالفینو نه دا خواهش چې نور د افغانستان خلق ونه کړوي او د جنگ او هغه بند کړو د تیسولر منسکو.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر په وینا د نورو تر څنګ جنګ جګړو ښځې او ماشومان هم په کلکه ځپلي، او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په پیښو کې د دوی شمېرې هم د پام وړ دي. دا چې جنګ جګړې پر ښځو او ماشومانو څه اغېز پرې باسي له میرمن بل څخه مې وپوښتل.
I'm really happy you asked that question because the consequences of the conflict on Afghan civilians, in particular those most vulnerable.
ډېره خوشحاله یم چې دا پوښتنه مو راڅخه وکړه، ځکه د افغان ملکیانو د جګړې پایلې ویجاړوونکي دي، په ځانګړې توګه په ښځو، ماشومانو، لویانو او ټپیانو. پر ملکیانو د جګړو اغېزې له هغو شمېرو چې په رپوټونو کې خپرېږي اټکل کېدای نه شي. اغېزې ډېرې پراخې دي. دا اغېزې کېدای شي له بېلابېلو لارو چارو وارزول شي. د بېلګې په توګه د ښوونځیو تړل کېدل، د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د نجونو شپږ ښوونځي تړل شوي دي او لا هم تړلې پاتې دي. د تګ راتګ آزادي محدوده شوې ده. ښځې، نارینه او ماشومان په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی. په ځینې سیمو کې لا بازار ته نشي تللی، ځکه دا ډېره خطرناکه ده چې ښایي هلته د هاوان مرمۍ ولګېږي او یا هم ډزې وشي.
خو د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب به د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ویان ښاغلي رفیع الله بیدار څخه واورو.
د ټولو نه مخکې دا ده چې اسلامي تعلیمات او د جنګ قوانین چې کوم یو دي هغه باید مراعت شي په افغانستان کې. تاسو صدر اسلام کې غزوات ګوري چې اطفال به نه استعمالېدل په جنګ کې او په غزواتو کې. نو اوس هم د اسلامي تعلیماتو په بنیاد باندې ماشومان او نور دغسې کسان چې په جنګ کې فریق نه دي هغوی استعمال باید نه شي، او د ملکیانو د خلکو د ژوند خیال باید وساتل شي. هغه اماکن، هغه محلات چې د ورایه معلومېږي چې دا مسکوني ځایونه دي او د تجمع عامه ځایونه لکه عبادتګاوې، لکه مساجد، لکه نور عامه ځایونه، لکه بازارونه، لکه د کورونو محلات، دیو نه باید ښوونځي، کلینیکونه د هدف باید ونه ګرځول شي. په نظامي تاکتیکونو کې داسې تغییر باید راشي چې د ورایه موږ پوه شو چې دغه ځای کې کېدای شي زمونږ د دې حملې په نتیجه کې یو څه ملکیان هم ضرر وګوري. نو دا حمله او دا عملیات او دغه حرکات نظامي بد انجام نه شي تر څو چې موږ یقیني کړو دا خبره چې موږ تنها د خپل مخالف سره کار لرو او ملکیان په دې کې ضرر نه ګوري. په هغه وخت کې مجاز د دغسې عملیاتو دغسې حرکات نظامي هم.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر ښاغلي دانیل بیل پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي او په دې برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه پر ځای کړي.
The UNAMA Protecting the Civilians report calls on all parties to the conflict, mainly Afghan national security forces and anti-government elements, to cease firing mortars.
د یوناما د ملکي وګړو د خوندیتوب رپورټ د جګړې په ښکېلو غاړو په ځانګړې توګه پر افغان امنیتي ځواکونو او حکومت مخالفو عناصرو غږ کوي چې په ملکي استوګنځایونو باندې د درندو وسلو، راکټونو او لاسي بمونو له کارولو څخه ډډه وکړي. له حکومت مخالفو ځواکونو غواړي چې هر څه ژر تر ژره د ملکي وګړو په نښه کول او پر هغوی بریدونه ودروي. د ملکی وګړو مانا څه ده؟ افغان او نړیوال قوانین روښانه دي. ملکی وګړی هغه څوک دی چې د وسلوالو ځواکونو غړی نه وي یا د منظمو وسلوالو ډلو غړی نه وي. ملکی کس په شخړو کې بانډه نه اخلي. ملکی قربانی خواهی د بس چلوونکی، نرس، هټیوال، قاضی، ښوونکی، مای پاکوونکی، موزیک پو، پلار، مور، تاسو او ستاسو ماشومان دي. قدرمن اوریدونکو، هیله ده د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو مو زموږ اوسنۍ خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي. د خپرونې د لاسه کېدو په موخه او همدارنګه هغه څه چې تاسو فکر کوئ موږ یې په دې خپرونه کې رانغاړلی شو. د 0995 او 0995 تلیفون شمیرو او یا هم د آریانا fm@hotmail.com بریښنالیک له لارې زموږ سره شریکولی شئ. په فیسبوک کې مو هم د یوناما نیوز سنتر په پته موندلی شئ. تر بیا مو لوی مولا مل شه، خوښ، سوکاله او ودان اوسئ.